په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به له منور شاول.
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې په افغانستان د پاکستانی هوایی بریدونو پر ضد مظاهره شوې دي. د اسلامي همکارۍ د تنظیم د خوراک د برخې مشر د کابل سفر کړي او یوکرېني ولسمشر خپل فرانسوي سیال ته د سفر بلنه ورکړي چې د په وینا دغه هیواد کې شوې نسل کشي وګوري. د خبرونو تفصیل په خوست کې په وزیرستاني کډوالو د پاکستانی جټ الوتکو د بریدونو پر ضد پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بنو پېښور او نورو یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهره شوې. د اپریل په 14 شو دغو بریدونو کې د عیني شاهدانو په وینا لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه د مظاهرې یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ډاکټر حیات خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې د غورځنګ ترڅنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پلویانو او ګڼ شمېر عامو خلکو هم ګډون کړی و.
دا پیسہ وغندلا و د ریاست نه غوښتنه وکړه چې دغه د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پیسہ څنګه وشوله په کوم سوسه باندې دی کړی. دا امید لري چې د میزه آینده د پیرا د پښتانه بلکې د ټول انسانيت ویني ته نشي به خبره باندې.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان د خپلواکۍ او خود مختاری احترام کوي. په خبر پاڼه کې د افغانستان له خاورې په پاکستانی عسکرو د بریدونو ادعا شوې خو په افغانستان کې د هوایي بریدونو ذکر پکې نه دی شوې. بل خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته و او احتجاج ورته کړی دی. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل 18 څخه خلاصې کړل شوې دي خو له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بند ده. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خان زیب مومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې انګور اډې لارې او د افغانستان سره دروازه په سیمه کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو وروسته د لټون عملیاتو پر مهال له 15 ورځو راهیسې بند ده. بندوا د یادونه دا چې د اپریل په 18 ماسخوتان محل د تحصیل بیرمل په سره کانډا سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د حریک طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنز نښته شوې وه چې پکې د پوز یو میجر او یو اسکر وجل شوی وو. له هغې وروسته د انګور اډې سیمه کې پوز ګرز بندیز ولګاوه او د لټول عملیات یې پیل کړل. د خیبر پختونخوا هنګوز لې د قومي اسمبلی د 33 حلقې انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالي شوې ده. په یاده حلقه د غزمنی انتخابات پرون تر سره شول. د غیر حتمی او غیر رسمي نتیجو تر مخه ندیم خیال د 0022 ووټونو په ترلاسه کولو د غسوکې وګټله. د جمعیت علما اسلام فی ډلې امیدوار عبید الله 3240 ووټونو اخیستو باندې دویم نمبر راغله. د دې سوکې لپاره په انتخاباتو کې 15 امیدوارانو برخه واخیسته. یاده سوکې ساکال د فروری په 14 د پاکستان تحریک انصاف د حاجی خیال زمان انتر مړینې ورسته خالی شوې و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسلامي همکارۍ د تنظیم او آی سی د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. بیګا د طالبان حکومت په یو اعلامیه کې ویل چې په دې لیدنه کې د ریاست الوزراء مرستیال مولوی عبدالکبیر د اسلامي همکارۍ د تنظیم له مشر څخه د مرستو غوښتنه وکړه. د اعلامیه تر مخه مولوی کبیر په دغه لیدنه کې ویل چې جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولی او په کار ده چې له دې حالت د رایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم مشر داسې وخت کابل ته تللی چې د ملګرو ملتونو د ریپورټونو په اساس د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي. د 2021 کال په اګست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او له هغې راهیسې ملګرو ملتونو وخت په وخت له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. او بل خبر دا چې یوکرېني ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکخوان ته یې بلنه ورکړې چې یوکرېن ته ورشي او پکې د په وینا د روس لخوا د نسل کشۍ ثبوت وویني. خو ولسمشر مکخوان د نسل کشۍ د اصطلاح کارولو نه ډډه کړې ده. له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې زیلنسکی وویل دی غواړي چې مکخوان په خپل وګوري او پوه شي چې په یوکرېن کې جنگ نه بلکې نسل کشۍ شوې ده. دا مرکه پرون خبره شوه چې پکې زیلنسکی ویلي چې مکخوان یوکرین ته ورشي نو دی باوري دی چې په حالاتو به پوه شي. میخوان دا مهال د ولسمشر د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. ولسمشر زیلنسکی په خپله مرکه کې زیاته کړې چې د ده په نظر پکار ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د یوکرین دوره وکړي، خو سپینې ماڼۍ یوکرین ته د بایډن د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په خوست کې د پاکستاني او جټ الوتکو د اورنو ورځې په بمبارایو کې د لسګونو وزیرستاني او کډوالو د مرګ ژوبلې پر ضد پرون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د بنو د مظاهرې یو ګډونوال وایي بلخوا هم پرون د وانه خلکو د دوی پسیمه کې د کرفیو او د انګور اړې لارې تړل کېدو پر ضد احتجاج وکړ.
حال کے امن وسو کی دیواری کی بلاس ناس بازوری نہ بند کی جی کرفیو نہ سے جی اور کاروبار کے خلطہ خلل چول کی جی
او په هنګو ضلع کې د کامی سملای د خالی شوي څوکۍ لپاره د پرونی او زمینی ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند کاندید تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د دې ګوند پلویان بېګا د هنګو لارو کوڅو ته ووتل او خپله خوښي ولمانځله.
څوره خویندو مندو څوره خلک رو ودلې څوره مشران رو ودلې د پاتې روزې کې چې په دې آی د ووټر کو دې باندې اعتماد
وکړو. دا له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د اپریل پر 14 په خوست کې د پاکستاني او جټ الوتکو په بمبارۍ کې د لسګونو وزیرستاني او کډوالو د وژنو پر ضد پرون په میرامشاه، میرعلي، بنو، پېښور او همدارنګه یو شمېر نورو سیمو کې د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې خلکو احتجاجي لارونه وکړل. احتجاج کوونکو د بمبارۍ غندلي او د وژل شوو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کړې ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت بیا پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر ترهګر بدون اندېښنه خولې او زیاته کړې ده چې پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او د دوه اړخیزو مسلو د حل لپاره په ګډ کار یقین لري. نور د عمر وزیر پر رپورټ کې
د اپریل په 14 خوست پیری او تڼیو لسوالیو په سرحدي سیمو کې د پاکستان جټ الوتکو په بریدونو کې وزیرستاني کډوالو وژل کېدو په ځای د اپریل په 14 شمالي وزیرستان، میرامشاه، میرعلي، بنو، پېښور او نورو سیمو کې لاریونونه شوي. مظاهره کوونکو د بریدونو غندنه کوله او انصاف غوښتنه یې کوله. د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ سپین وام سیمې یو مشر ډاکټر حیات مشال ریډیو ته وویل وژل شو کډوالو لپاره انصاف غواړي.
افغان دوبۍ پتا مې راشي کومه غمیزه وه د هغې پر ضد نن میږ په شمالي وزیرستان شي لاریون وکړه احتجاجي چې پاس ټول سیاسي پارټۍ پی ټی ایم عام خلک در موږ ته باید فکر خاطر راوړي وي. کافي ده خاطر غولای وو دا پېښه وغندله او د ریاست نه غوښتنه وکړه دی چې د دغه د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پېښه څرنګه وشوله په کوم سور سره څنګه دی کړی دو چې په داسې وړي کې وړ کې ماشومان او زنانا بوډاګون امید لري چې
د میرعلي په ایده کې جمعیت علما اسلام په نگرانی کې هم لوی لاریون وشو چې زرګونه خلک پکې جمع شوي ول او وی ویل چې حکومت ته امن او ژوند ورکړي. په بنو کې هم د شپې مهال وزیرستاني کډوالو په زیات شمېر کې لاریون وکړ. د دغه لاریون یو محتمم او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی زکی مزیر مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا د کالونو نه د کډوالې ژوند کړي بل خوا په بمبار کې هم خلک وژل کیږي.
احتجاج دردناک واقع شوی وه په میر صبر کې در څلوېښت کسانو شهیدان شوي وي. هغه په اوله سره میږ وکړه غوښتنه دغه وې چې میږ د کډوالۍ ژوند خطروي په کمپینه کې هغه پروته وي پوس په میر صبر کې هغه تکلیفې سره ژوند تېروي او بیا هغه میږ مري په زړه تیاری ویشتلې شي. میږ د سوال د جواب د خرخه خبره نشته پکې. البته میږ دا وایي چې کوم خلک د ټارګټ کوي په دا څلوېښت کسانو کې چې کوي چېرې یو خلک لګېدلی وي بیا هغه میږ ته د دښې وضاحت
د پاکستان افغانستان په پوله د وروستي صورتحال په حکله د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اپریل په 14 نیټه خپور شوی بیان کې یو خواته د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو د فعالیتونو او په پاکستاني ځواکونو او پوستو په 1300 ورځو کې پرله پسې بریدونو غندنه شوې ده. بل خواته په دغه بیان کې د افغانستان د خاورې د ازادۍ او خپلواکۍ ته د درناوي هوډ څرګند شوی دی. په بیان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د افغانستان خاورې نه د فعالیتونو ذکر هم شوی او ویلی شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان نه د پولې د امنیت ټینګولو غوښتنه په بیا بیا کړې ده. خو سپیرې او تڼیو ولسوالیو کې د جیټ الوتکو بریدونو په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی. د بریدونو غندنه کیږي، وژل شوو کډوالو ته د انصاف غوښتنه کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د اپریل پر 14مه د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو د پاکستانی جټ الوتکو د بمباریو او پکې د لزګونو کسانو د مرګ ژوبلې پر ضد په افغانستان او پاکستان کې مظاهرې شوې دي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د بمباریو د داو په اړه سندي ویلي، خو د اپریل پر 14مه په اعلامیه کې زیاته کړې چې د امنیتي مشکلاتو د حل لپاره د طالبان حکومت سره ګډ کار کول غواړي. بلخوا د طالبان حکومت پر پاکستان غږ کړی چې په راتلونکي کې ورته بریدونه ونه کړي، کنه نو د دوی په خبره بدې نتیجې به ولري. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څومره اغیز کولی شي. د منور شاه په رپورټ کې د ځواب لټولو یو هڅه کوو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستان دې د افغانانو حوصله نه آزمایي. ورسته له هغه چې په کونړ او خوست ولایت کې د پاکستان الوتکو په بریدونو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه راغلل، د اپریل په 14مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي، کبیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بده پایلې به ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د اپریل په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړخیزو امنیتي مسایلو په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک کار کول غواړي. د وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستانی الوتکو د بمباریو په اړه څه ذکر نه دی کړی، خو زیاته کړې دا چې د افغانستان د خپلواکۍ او خود مختاری احترام کوي. په بیان کې ادعا شوې چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه په پاکستانی سرتیرو بریدونه کوي. دا چې دا بریدونه بعد د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څه اثرات ولري، افغان سیړونکی سمی یوسف زی وای د افغانستان په خاوره بریدونه به په افغانانو کې د پاکستان پر ضد نفرت او د طالبانو د حکومت لپاره مشکلات زیات کړي.
افغانانو د نن نه ډېر یو خپګان ده او دغه خپګان طالبان هم تر فشار لاندې راوستې دي. دغه ډول اقدامات په طالبانو حکومت یو سیاسي حکومت نه ده چې هغوی د زغم او حوصله ولري. که دغه وخت د طالبانو حکومت ریاکشن یا عکس العمل ښیي، نو هغه به دا وي چې دوی به په سرحدي کرښو باندې د ډیورنډ لاین په سرحدي کرښو باندې پاکستان فوجانو سره په جګړه اخته کیږي او دا یو خطرناک عمل دی.
سمی یوسف زی زیاتوي چې همدغه وجه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته او د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ورته اعتراض لیک سپارلی چې پاکستانی چارواکو ته یې ورسوي. بلخوا د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وای چې په افغانستان کې منتخب حکومت نشته او په پاکستان کې منتخب حکومتونه واک نه لري، نو که په دې حالاتو کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه دوام لري او پاکستانی الوتکه په افغانستان بریدونه کوي، نو دا به د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر اغیزمن کړي چې تحریک طالبان پاکستان به ترې ګټه پورته کوي.
مالا تاوان کوم اغلا تاوان کوم دا ستاندر دی کی مونږ کټ فاټټ وایو یو کډه وغشته بل بل کډه وغشته او دا خبره بیا ورا دي ته مخ کی ورا نه دا تیر ورا نه تر ستلې شي قانون حکمرانی یو ټول تا کړی زمو وطن کې هم الته هم کوم ریاستونه وندونه او افراد دې تر څخه سجیدا کار کوي
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د ځایي خلکو په وینا د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په سوکلو د پاکستاني الوتکو په بریدونو کې له سلویښتو زیات هغه وزیرستاني کډوال ووژل شو چې دغلته له 2014 کال راهیسې میشت دي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې په شلتن ولسوالۍ کې هم دغسې بریدونه شوي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو نو با
پاس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د جنوبي وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې انګور اړې ته تلونکو تړل شوې لارې بیرته خلاصې شوې دي خو زیاته کړې ده چې له افغانستان سره دروازه بله هم بند وي د سیمې تاجران د دې دروازې د بندښت له امله اندېښنې لري د واڼې د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي د دې تجارتي لار د تړل کېدو له وجې د دوی سوداګریزې چارې خورا اغېزمنېدای شي پولیس بیا وایي په سیمه کې پر پوز وروستي برید او د وسلوارو د لټون عملیاتو انتظامیه اړ کړې چې د انګور اډې دروازه تړلې وساتي اشتیاق مسید معلومات لري
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پنځه ورځو نه تړلې شوې د انګور اډه لارې د خلکې د تاګ رو تاګ د پوره د اولسم اپریل نه خلاصې کړې شوې دي خو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه و د افغانستان سره سرحدي دروازه و بند وي د پاکستان حکومت د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې پرېکړې په واناکښې د بامی چودنې نه پاس بازور بند کولې په باراکښې د وڼو تاجرانو اتحادیې یو مشر مقرب خان مشال ریډیو ته ویایي
تر دې مخته انګور اډې بارډر سره نږدې دا علاقه کې یو واقعیا وشوه چې څو پکې فوجون شهیدون شول یو مجر پکې شهید شو هغې واجه نه غونډ بارډر باندې دی مکمل د انګور اډې بارډر باندې دی او نن بیا یو داسې وړي کې شودنه وشوله د وڼو د بازور سره نږدې فیکا چا علاقه ورته یې په دا ایریا کې وشوله چې د ګاډي بیې وړلې ټینکۍ وه دا یو دمکه وشوله د واجه باندې دی پولیس روغی بازور یې باندې کاروبار بالکل شتاب تیار شې لور دی چې مش خوند روزګار دی بارډر پغه باندې دی کنه
د پښتون ژغورنې غورزنګ پر راغزي سیمه کې احتجاج او د بامی 14 نه پاس دیوانا بازار بند کولو په باراکښې د وڼنا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی مولانا زینت الله مشال ریډیو ته ویایي
په چلور باندې په راغزي باندې احتجاج وکړ په انګور اډه کې هم د سویلي وزیرستان په کې احتجاج وکړ دې کې موږ غوښتنه دغه وه چې دا کوم لیارې بندې شوې دي دا د زر تر زره خلاصې شي او چې کومه دا سفیر بندې ناسېږي نو دا سرفیو ده زر تر زره ختمه شي دا خو څه کوي چې دوی خلک تحفظ ورکو د خلک امن وسو کې هغه د دوی د وړي کې بلاس نه ټوټل بازورینه بند کېږي کرفیو ناسېږي او کاروبار کې دومره هغه خلک ته خلل ورچول کېږي زه رمضان دو په دارې زاک شي هم خلک په تکلیف رسوي هغه ته
دیوانه تانه چو عثمان وزیر ویایی چه انگور اډا ته د خمرنګ تړلی شوی لیار د 18 اپریل نه د خلک د تاګ رو تاګ د پورا خلاصا کړی شوی دو او امی 14 نه پاس د وڼه بند بازار د 2 غنټه نه پاس خلاص کړای شوی دی
د یې بیچنګ کرو پابندې د مکه وشوه شیشه غر ورته یی په دغه غره کې وشوه نقصان نه دی شوی د ټینکر چې کیمو دغه لږ سره بربوت شوی نور جانی څه داسې نقصان اطلاع نشته څو زخمیان څه شی نشته په نه بعد بیا دی د علاقې سر چا پریشان کړ د یغې د پوره د ګنټه څوره ټیم بازور بند کړ په نه بعد بیا آرډر میلاو شو چې وستا کولاو کو بیا د ګنټې نه بعد کولاو شو خمرنګ یار خلوص شو
یو دا وی چې د راونې میاشت په یو سم اپریل مکچتان مال یولس نیم بجې د تحصیل برمل سرا کنډا سیمه کښې پاکستانی پوز او د تحریک طالبان پاکستان وسلول ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپاهی عمران خان وژل شوي وي او هغې نه پس پوځي چارواکیو په انګور اډه کښې ګرزبندیز لګولی و او د افغانستان سرحدي دروازې سره انګور اډه ته د تاګ رو تاګ ټولې لیارې یې تړلې وې د وڼه تاجرانو اتحادیې مشرانو او د انګور اډې اوسېدونکو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه ده د خلکې د تاګ رو تاګ د پوره ده زر خلاصه کړای شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې سترګې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په هنګوز ضلع کې د کامې سملای څوکۍ لپاره د شو پرونیو ضمني انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې خی چې د پاکستان تحریک انصاف ندیم خیال تر ټولو زیاتې 2022 رای ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو دویم نمبر کامیاب کاندید د جمعیت علما اسلام فیډ علی عبیدالله دی چې هغه بیا 23,240 رای ترلاسه کړي دي. په کامې سملای کې د هنګوز ضلع د څوکۍ د 13 فبروري پر 14 د پاکستان تحریک انصاف د حاجی خیال زمان د مړینې له کبله خالی شوی وه. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړي وی چې په ضلع هنګو کې د کامی سملې پر ان ای درې دشم حلقہ د اتوار پر شوي زمینی ټاکنې پر ګټلو خوشالیانې کوي. پرون شپه خلک دوی د هنګو خاص سړکونو ته راووتل کله چې پورا د 211 پولیسټیشنو نتیجې مخې ته راغلې. د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ندیم خان 2,022 ووټونه په ترلاسه کولو د هنګو درې دشم حلقې خالی شوي چوکه په خپل نوم کړي. دا چوکه د 2022 کال په 14 فروری د پاکستان تحریک انصاف حاجی خیال زمان تر مړینې وروسته خالی شوی وا. د ګون یو پلوی وای موږ خوشاله یو چې خپل چوکه مو بیا وګټله او د سیمو خلکو شکریا ادا کوو چې را باندې یو ځل بیا اعتماد وکړو.
او نن دا کوم جیتا دا ورکر جیتا دا پی ٹی آئی ورکر ریئل ورکر جیتا او زه خپل طرف نه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې څوره خویندو میندو څوره خلک رو ودلې څوره مشران رو ودلې د پاتې روژې کې چې پی ٹی آئی ته ووټر کو دی باندې اعتماد وکړو.
په درې درشم حلقه کې پر 18 اپریل د کامې سملې چوکې لپاره انتخابات شول چې پکې درو سیاسي جماعتونو په شمول 50 آزاد امیدوارانو برخه اخستې وه. په انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فیډ علی عبیدالله 18,240 ووټونه اخستي، ولې د عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار سید عمر 3,314 رای په اخستو دریا مقام ترلاسه کړی. په آزاد امیدوارانو کې عتیق احمد 2,655 او محمد سعید صرف 15 ووټونه اخستي. په یادلګه کې د رجسټر ووټونو شمیره 3,98,019 ده چې پکې د انتخاباتو پر وخت 43,143 خلکو خپلې رای کارولې چې د دې شرح 43% جوړیږي. په صوبایي سملې کې د تحریک انصاف غړی شاه فیصل وای که څه هم ضمني الیکشن وشولو او دوی کامیابی ترلاسه کړه، خو غواړي چې په ملک کې عام انتخابات دی وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نوی انتخاباتو غوښتنه تر هغې پس کړې کله چې د اپریل په 10 په کامی سملې کې د عدم اعتماد تحریک له لارې هغه لدن دل ریکړه شو. عمران خان الزام لګولی چې د عدم اعتماد په تحریک کې امریکا رول لوبولی، خو اپوزیشن ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د هغه د الزام رد کړی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2,130، 15,315 او 15,255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اور دن کو دروجے پر میاش کی دسی میں اکثر شتمن خلق جنی خیریہ ادارے ادا سے زوانان و تنظیمون هم لغریب و خلق سره مرسته کوي. په دې مرسته کې زیاتره خوراکي توکي او همدار از اختر لپاره د نقدو پیسو ورکول شامل وي. خو بیا هم غریب خلق وایي چې ستونزې زیاتې او ورسره کېدونکې مرسته کافی نه دي. شبیر احمد جان له پیښور رپورټ راکوي چې د یوې بېوس دې میرمن په غږ پیلي کی.
مازیګر ټیم سی بانک چوسی بانک نه مرسته بچی بالټای واخلی ما خام خلک خپل ډوړی ته ناسی منګه غوځی پیته ګورو منګه د سخت سره مخی منګه ډیر سخت سره د س ټیم کې و جاړم کنه خاتمونه میرانی ولی چا غل الله رضا سی او منګ سره الله پاک پر خزانو نه الله تعالی او رحم کرم موکي.
دا اواز د افغانستان نه پکړه راغلی په چرسده کې مش د وې کونډ دی وای خاون یې مړ او دې روزو کې د خپل وړو بچو سره په ډیر سخت ژوند تیروي.
خاون ممر دا پنځه بچی مې دي اوس دا بچی مې د غزو مې بیمارم د بری مړ کی غوټی دی وینم کم یا او بچی می لکا وگی تگی دی نه پیسې لرو نه سم لرو منګ ډیر لکا مجبور ای کنه زک التناس یو جون د سیده منګ راغلی مور کرای ما او مور کور سره وسیګه ما سی سره شپو سره سبا کوم یو پرده می زر راغلی.
خو بیا دروجی شروع کې دو سره سم د صبح په بلا بلا سیمو کې د سه ځوانان هلکان جنکه دولتي او غیر دولتي تنظیمونه او ادارې دي چې د غډول غریبانو سره مرسته کوي. غیر سرکاري تنظیم الخدمت پیښور کې مشر خالد وقال سمکنی وای چې صبح کې هم او د پولی هغه غړه افغانستان کې هم غریبانو سره هر ډول مرسته کوي.
تر اوسه پورې 2000 خاندانونو ته فوډ پیکیج رسول دي. یو فوډ پیکیج تقریبا د 70 شپږو کسان په یو فیملی باندې مشتمل دي. یو میاشتي خوراک دي روزانه څنګه مختلف ځایونو کې هسپتالونو کې په سړک د پاسه په اډو کې په جیل کې او په پبلک پلیس سمره کې دي چې چلته کې د ماخام ټیم کې افطاری وخت کې خلکو یو ګیدرینګ وي. مختلف قسمه طبقات چې هغه کې یتیمان ماشومان شوداږي کونډې موریانې شیندیاړي دار کښوا چې کوم زموږ د معاشري هنرمن خلک دي ترانسجنډر موږ سو کال راسي غرض دا چې د سوسایټي هغه ټولې طبقات چې هغه پسې مستحق وي خو په رمضان کې بیا د هغه ضرورت نورم زیات شي.
دا چرسدې باسط شاه کاکا خیل چې په خبر کې میشته وای بغیر د ستنظیم یا ادارې ټول کورنې هر ورځ کې خپل پیسې راغونډ کړو او خپل ګیر چپیر حاجت مند سره مرسته کوو.
زموږه فیملی چې کوم صاحب استطاعت ممبرز دي وي ټولو خپل استطاعت مطابق خیرات زکات او صدقات چې څونه وي مونږ راغون کو مونږ یو لیست جوړ کړی دی چې کوم ډیر زیات غریب او مستحق خلک دي نو هغه له مونږ دغه نه مختلف قسمه ضروری سامان ورکو.
نائب اشرف وای چې بیلابل تنظیمونو نه په دیش پروزو پنګ راغون کړی او بیا د خار په بیلابل سیمو کې په غریبانو ویشي.
مونږ مختلف ادارو یو ځای شو او بیا مونږ مختلف علاقو کې لکه د پېښور یا یا کتوت په علاقه کې اورته نه فارم کې خلکو ته افطاری انتظام کوو. داسې سره سره ادارو نه داسې راشن د پاره کوشش کوو هغه چې هغه راشن بیا مونږ په داسې مختلف غریبانو خلکو کې تقسیمو چې پاغه کې یتیمان غریبانان داسې ګوند هم پکې شامل وي.
دغه ډول خیبر پختونخوا د خیر خیګړې محکمې هم د صبې په بیلابیلو ځایونو کې رمضان دسترخوانونه لګولي چې پکې د روژې ماتې په وخت مزدورکاره او بې وسه خلک روژې ماتې کوي. دا یادونه ده چې د ورلد بینک یا نړیوال بینک یو رپورټ تر مخه د ټولې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د کرونا د لاسه کم کاروبارونه چې بند وو هغې د کم آمدن والا طبقې ژوند ډېر اغیزمن کړی دی چې له وجې غربت کې سیواوالی راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون بچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پېښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له منور شاه وورو.
په خوست کې په وزیرستاني کډوالو د پاکستان لوري د بریدونو پر ضد پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بنو پیښور او نور یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې او حکومت یې د متاثرینو لپاره د انصاف غوښتنه کړې ده. د اپریل په 14 پېشمنی مهال په شو بریدونو کې د عیني شاهدانو په وینا لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې هم په دغه وخت په شلتن ولسوالۍ کې هم بریدونه شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل 18 څخه خلاصې کړل شوې او له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بند ده. د یادونه ده چې د اپریل په 18 ماسپښین وخت د تحصیل بیرمل په سراکانډا سیمه کې د امنیتي ځواکونو تاریخي طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنځ انخته شوي چې پکې د پوځ یو میجر او یو اسکر وژل شوی او لاغې وروسته د انګور اډې سیمه کې پوځ ګرځبندې لګولې وو او د لټون عملیات یې پیل کړی وو. د خیبر پختونخوا هنګوزې له د قومي اسمبلی د 13مې حلقې په پرونی زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالي شوه دی. د دې څوکۍ لپاره په انتخاباتو کې 15 امیدوارانو برخه واخیسته. یاد څوکۍ سکال د فروری په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د حاجی خیال زمان د مړینې وروسته خالي شوه وه. د اسلامي همکارۍ د تنظیم د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی دي. بیګا د طالبانو حکومت یو اعلامیه جاری کړې چې پکې وایي په دې لیدنه کې د ریاست الوزراء مرستیال مولوي عبدالکبیر وویل چې جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولې او په کار ده چې له دې حالاته د رایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. یوکرېني ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکوان ته یې بلنه ورکړې چې هیواد ته یې ورشي او پکې د په وینا د روسي ځواکونو لخوا د نسل کشۍ ثبوت وویلي. ولسمشر مکوان د نسل کشۍ د اصطلاح کارولو ډاډ کړی ده.
د مشال ریډیو لړن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساري بشري بحران رامنځته کړی دی. د یونیسف یو مسؤل ویلي ګڼ افغان ماشومان د خوار ځواکۍ له خطر سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورته ورسوي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرای هم ویلي چې له اوکراینیانو سره د مرستو پر وخت افغانان باید له پامه ونه غورځول شي. صفی الله ستانکزی رپورٹ راکوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤلې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې یو لړ ټویټونو کې لیکلي دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساره بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلې چې ټولو د خپلو خوار ځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیون ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوار ځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when a major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نشو هیرولی چې په دوامداره توګه د یو این ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د بلوچستان یو جلاوطن مشر ویلی د پاکستان حکومت ورسره د مذاکرات لپاره په وار وار تماسونه نیولي خو د خبرو انکار کړی دی. خان میر سلیمان احمدزی دا خبر مشال لیدو ته په ځانګړي مرکه کې کړی دی. نیمه له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې په لندن کې دی او د بلوچستان د کلات ریاست د پخوانی خپلواک حیثیت د بحالۍ لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو همداراز پارلماني غړو سره لیدنې کړې دي. د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوګټي تر وژنې وروسته په بلوچ سیمو کې وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. حکومت د وسلوالو د زور ماتور لپاره له میر سلیمان احمدزی سره د خبرو اترو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
میر سلیمان له 2001 کال راهیسې په برتانیا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي چې له هغه ځای څخه د بلوچستان صوبې له پاکستانه د بیلولو او د پخوانی قلات ریاست بحالو لپاره سیاسي هلې ځلې کوي. هغه د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته د بلوچستانو د لویو جرګې د فیصلې پر رڼا کې برتانیا ته ولاړ. نواب بوکټي په 2016 کال کې وژل شوی و چې په غبرګون کې په همدغه کال د خان افکلاتو مشري کې د بلوچ مشرانو یو لوی جرګه وسوه. جرګې میر سلیمان احمدزی ته وویل چې له پاکستان ووزي او په بهر هیوادونو کې د بلوچستان د حقوقو او خپلواکۍ لپاره له نړیوالې ټولنې څخه سیاسي او اخلاقي کومک ترلاسه کړي. د نواب وکټي د وژنې په غبرګون کې په بلوچستان کې بلتون پاله وسلوالې ډلې راڅرګندې شوې چې د وهلو لپاره د پاکستان فوج د بلوچستان په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي وو. د فوج او بلوچ وسلوالو په دې جګړه کې پراخ ځاني او مالی زیانونه رسېدلي چې نن هم دغه جګړه دوام لري. د پاکستان حکومت د وسلوالو د زور ماتور لپاره بلوچستان ته د سیاسي، آئینی او مالی مراتب ورکولو ترڅنګ له بانفوزه قبایلي مشرانو، وسلوالو او سیاسي ګوندونو سره هم خبرې اترې کړي. میر سلیمان احمدزی د 6 کال د مارچ پر 6 نیټه په لندن کې له مشال ایډو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې په تیرو 15 کلونو کې ورسره د پاکستان د فوج هر مشر او د دې هواد هر واکمن د مذاکراتو هڅې کړي. د دپوینا جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی، جنرال راحیل شریف، پوخانی وزیر اعظمانو نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی، پوخانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل استادو للاري ورسره تماسونه نیولې چې د بلوچستان شخړې په لړ کې ورسره مذاکرات وکړي.
جو بات ہوا وہ 2018
کال کے دے پاکستانی فوج مشر جنرال باجوا دل تراغلے او علماء سرا پ برطانیہ کے جینو فعال کسانو رابطہ وکڑا خما ورتا انکار وکڑ بیا پ 2019 کال کے ہم ہاغا دو وارا دل تراغلے او او د ملاقات پائش وکڑ خو ما بیا انکار وکڑ چی اخر د ملاقات بنیاد صدے
ملاقات کا بنیاد کیا ہے.
د امیر سلیمان احمدزی پیدا هر ځلیه دا شرط ورته یشي چې د خبرو اترو اساس و د 1948 کال هغه تړون وی چې د هغه وخت د انګریزانو واسرای لارډ ماونټ بیټن په مشرۍ کې د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح او د کلات ریاست د هغه وخت د واکمن خان میر احمد یار خان احمدزی ترمنځ سوی و. دا تړون داسې مهال سوی چې پاکستان لا جوړ نه و او برتانیا پر هندستان واکمن و. برطانی اعلان کړی وو چې له هندستانه به وځي او د پاکستان او هندستان په نوم به دوه هیوادونه جوړیږي. خو تر دې لمخه برطانیه غوښتل چې د هندستان د وړو وړو ریاستونو برخلیک هم فیصله کړي. په دې کې یو هم کلات ریاست وو. په دې لړ کې د 1948 کال د جون په میاشت کې د خان اف کلات امیر احمد خان او محمد علي جناح ترمنځ مذاکرات پیل شو چې بیا د دوی ترمنځ د 1948 کال د اگست پر 4 نیټه تړون وسو. په تړون کې راغلي ول چې د پاکستان حکومت به د قلات آزاد او خودمختار حیثیت تسلیموي. هغه تړونونو په اړه به قانوني سلا مشورې کوي چې د برتانیا او قلات ریاست ترمنځ وي چې په کې به کتل کېږي چې پاکستان د سو تړونونو وارث کېدای سي او کنه، او د دې ترڅنګ به د پاکستان او قلات ریاست ترمنځ نور خبرې هم کیږي، خو تر هغو پورې به په موقته توګه د دواړو غاړو ترمنځ پر ځای ولاړ حالت وي. خان اف کلات میر سلیمان احمدزی وایي چې د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته د دې هیواد فوج پر قلات ریاست حمله وکړه، چې په نتیجه کې په 1948 کال کې د محمد علی جناح او میر احمد یار خان ترمنځ دوهم تړون وسو چې لمخې قلات ریاست پاکستان کې شامل سو. خدای ادعا کوي چې دا تړون د توپک په زور د ده په نیکه لاسلیک کړل شوی وو. کله چې د ده په وینا په 2019 کال کې د ده تره شهزاده محی الدین د پاکستان حکومت د مذاکراتو پیغام ورور، نو ده د 1948 کال د تړون شرط ورته کښېښود.
آخری یہ ہوا کہ جب میرے چاچا اپنے وفات
زماتر ترخپل مرگ لمخه په 2019 کال کې را سره ولیدل، او ویل چې دا خلک ډیر غواړي چې مذاکرات وسی. ما ورته ویل چې اول ستونزه خدا ده چې دوی پر کوم بنیاد غواړي خبري وسی. آیا دوی له محمد علی جناح سره چې کوم تړونونه سوی ول هغه منی؟ دویم، زموږ پر دوی اعتبار نسته، نو د دې خبرو اترو کوم غیر جانبدار هیواد به ضمانت اخلي؟ او دریمه خبره دا ده چې که دوی مذاکرات کول غواړي، نو لومړی دی د اعتماد د بحالۍ لپاره سل لا درکه کسان خوشی کړي.
په بلوچستان کې ګڼ شمېر کسان دا مهال لا درکه دي چې د بلوچو ډلې او بشري حقوقو سازمانونه تور د پاکستان پر فوج پورې کوي، خو فوج تل لدی انکار کړی. د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي سېنېټر انور حق کاکړ چې د مذاکراتو حلې ځلې له نږدې څارلې، منی چې له خان اف کلات سره د خبرو اترو هڅې سوي دي.
یقینا څنګه چې خان صاحب دا وایي چې له ده سره رابطه په څو واره سوي ده، نو زه هم د دا خبرې به زه تصدیق کوم چې په تېرو 10-15 کلو کې دوه واره، درې واره یا 5 واره په دا خو به زه صحیح تصدیق نه وکړم، خو بهرحال رابطه ضرور سوي ده من جانب د پاکستان د ریاستي ګوندو لخوا سه، د ریاستي ادارو لخوا سه، خو خبره په مخ نه ده تللې.
د خان اف کلات د دې شرط چې مذاکرات باید د محمد علی جناح او میر احمد یار خان ترمنځ د 1948 کال د تړون پر اساس وسی، په جواب کې انوار الحق کاکړ وایي چې 15 کال لمخه چې کوم پاکستان وو، د هغه شکل اوس بدل شوی دی.
پاکستان چې کوم په یو متحده شکل کې وو، هغه په 1900 کې په دوه ځایه تقسیم شوی دی. بیا په یو اویا کې یو نوی پاکستان جوړ شوی دی چې د هغې یو نوی تشکیل نو د آئین جوړ شوی دی، جغرافیه یې تبدیله شوې ده، او په هغه نوي پاکستان کې د هغه نوي آئین تحت هم دغه د دنیکه چاچه په خپل هغه لیک له قائد اعظم سره کړی وي. هغه 1948 کې نوي صوبه چې کوم په اول ځله یو آئینی شکل یې اخیستی و د بلوچستان په نامه گورنر پاتې شو. ښکاري دا مجلس و هغه زوړ په حواله د نن په دنیا کې په مختګ وړلو دپاره به ځینې رکاوټونه ماته ښکاري چې دا شاید نن په دنیا کې ممکن نه وي.
میر سلیمان احمدزی مشال ریډیو ټول چې هغه د جلاوطنۍ پر مهال د امریکایي کانګرس، اروپای پارلمان، جاپان او نور هیوادونو له چارواکو او پارلمان غړو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي چې هغه وی د بلوچستان په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مرکزی کابینې جوړولو چارو بشپړولو لپاره د اتحادی ګوندونو له مشرانو سره ملاقاتونه ته دوام ورکړی دی. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان کې یو مخلوط حکومت جوړ شوی دی. پاکستان تحریک انصاف هم خپل حکومت چې تازه چپه شوی دی د اتحادی ګوندونو په مرسته جوړ کړی، او دا چې پاکستان د مخلوط د نوي مخلوط حکومت لوی چیلنجونه به څه وي، دا به د ګلیاس په دې رپورټ کې وورو.
په پاکستان کې مخلوط حکومت زوړ تاریخ لري. په 2008 کال کې پاکستان پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ، قاف، متحده قومي مومنت، عوامي نېشنل پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ حکومت جوړ کړی وو. همداراز په 2013 کال کې مسلم لیگ د آزادو غړو او نور ګوندونو په مرسته حکومت کړی وو. په 2013 کال کې پاکستان تحریک انصاف ګوند، مسلم لیگ، قاف، متحده قومي مومنت پاکستان، بلوچستان عوامي پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ، منګل ډله، عوامي مسلم لیگ په مرسته ائتلافي حکومت جوړ کړ. خو په روان اپریل میاشت کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد عمران خان حکومت را نسکور کړ، او په هیواد کې یو واری بیا مخلوط حکومت جوړ شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د اپریل پر 14 مشال لري ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مخلوط حکومت به ډیر ګران وي،
ځکه چې د دوانو پاټو منصور او د دوانو پاټو چې کوم ایون د دې ووټرز چې کوم دی، لکه زه اکثر دا خبره کوم چې دوانو پاټې به جګړه کوي د پنجاب د ووټر د پاره، پنجاب کې به پیپلز پارټي فایټ کوي او پنجاب کې به مسلم لیگ هم کوي، نو دا یو کامن د دې چې کوم دی ښکار به دغه ځای، نو د دې د وجې نه دا خبره کوي چې دا به ډېر ګرانی دوی سره چې دی وخت کې راغونډ شوي دي، نو ظاهره خبره ده دا د این ټی عمران یا د این ټی پی ټی آی هغه فورس کوم دی هغوی دوی راغونډ کړي.
حسن خان وایي پیپلز پارټي زیاتره د آئینی عہدو غوښتنه کړي، ځکه چې دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون خلاف مقابله کوي. د اپریل پر 10 نیمه شپه په قومي اسمبلی کې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو او هغه د وزیر اعظم له دندې لری کړو. شهباز شریف د اپریل پر 12 په پارلمان کې اتحادي جماعتونو په مرسته قائد ایوان یعنی وزیر اعظم منتخب شو. وزیر اعظم شهباز شریف له هغه ورځې راهیسې خپل اتحادي جماعتونو سره پر لپسې غونډې کوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د اپریل پر 14 مشال لوتی ویل چې په هیواد کې پیپلز پارټي او پی مسلم لیگ نواز د امریت پر ضد یو ځای شوي وي، خو دا وار یو سیاسي حکومت د رانسکرول لپاره راغون شوي دي. د ده په خبره مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سره د همکاري پرته بل لار نشته.
نو دی وخت کې دا ټول صرف د یو مقصد لپاره راغون شوي دي چې را سری فارمزو کې د انتخاباتو پر خلا باندې او کمی آرډیننس چې جاری شوي دي هغه واپس کړی، لکه په هغه کې د فارمل خلکو ته د ووټ اختیار ورکولو دی، نه علاوه چې دی نو الیکٹرانک ووټنگ مشین چې کوم دی هغه دی دې ته اپوزیشن چې دی نو د دانلی په نظر باندې ګوري. نو زما په خیال باندې دا ځل چې دی د اپوزیشن مقصد چې کوم دی نو هغه یو دی او هغه هم دغه دی چې په صحیح توګه باندې انتخابات وکړی شي او د هغې لپاره د ریفارمز ضرورت دی. او بل دا چې وخت هم ډېر لږ دی، کافی نیم پاتې دی. نو زما چې کوم نظر دی هغه دا دی چې دا اوس اپوزیشن کو غواړي او کو نه غواړي نو هغوی به دا مخلوط حکومت چې دی سال ته رسي، ځکه چې مقصد د ټولو یو دی.
علي اکبر زیاته کړ چې پخوا هم د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مخلوط حکومتونه جوړ شوي وو، خو موده زیاته وه ځکه په سمه توګه کار ونه شو. خو دا وار له دوی سره ټول تال یو نیم کال دی. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي شایق حسین د اپریل پر 14 بیا مشال لوتی ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف رویه کې لچک شته، نو د مخلوط حکومت به په سمه توګه هغه ټول مقاصد ترلاسه کړي چې کوم لپاره راغون شوي دي.
عمران خان چې کوم زوال وغه یو ون اف د مېنی مېنی فیکټرز یو دام مو چې هغه سړي کې لچک نو بل دې سره بیا چې کوم خلک دي یا ایکسپیرینس مولانا فضل الرحمن پشانت یو واسټ ایکسپیرینس بیا زرداری هغه 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 والی سره بیا خبره کیږي چې ډېر زیات اکوموډیټیو دی هغه چې دی هی نوز how to play his cards. No, دغه خلکو وی چې دا وځه کابینټ باندې بنټ څنګه جوړي یا خو دی خو دا دا کابینټ مو مخاله ورځنی مکی غاشي خو پرابلم زاده چې مسلې دي ډېرې جوړې دی په پرستو ګورنمنت چې کوم تورونه لګول اوس هغه سیزونه چې دی په خپل دا ټول غواړي هغه هغه چې کوم ګورنمنت وغه ټیم بم غدا خبره کوله چې دا پرایس دی او کدا فیول پرایس خاص کردا انټرنیشنل ایشو دا.
سیاسي چارو شنون کې دا دریز دری چې په حکومتي اتحاد کې شامل سیاسي ګوندونو نظریاتي اختلاف فاتو باوجود سره یو ځای دي او غواړي چې په هیواد کې جمهوریت ته تسلسل ورکول لپاره په یو نیم کال کې اصلاحات راولي. د دې په خبره چیلنجونه ډیر زیات دي، خو ورسره تجربه کار سیاستوالان په حکومت کې شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډیموګرافیک سروې پر مهال د حکومتي ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د زیږون پر وخت د ماشومانو د مړینې په کچه کې کمی راغلی دی. د ادارې په وینا په کلیوالو سیمو کې بیا دا شرح اوس هم زیاته ده، یعنی یو کم 50% ده. روغتیا پالان وایي د پیدایش پر وخت د ماشومانو د مړینې کچه نور هم کمیدای شي، خو هله چې په دغه اړه د عامه پوهاوي کمپینونه وشي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان ډیموګرافیک سروې تازه شمیرو تر مخه 2000 کال کې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو کې د مړینې شمیره په هر زرو کې 55 ته راکمه شوې ده، کومه چې په 2013 کې 70 او 2019 کې 20 و. دغه سروې تر مخه دا کچه په کلیوالو سیمو کې اوس هم یو کم 70 او په خاریو کې 50 ده. چرته چې د ماشوم د پیدایش لپاره اسانتیاوي او روغتونونه یا د صحت مرکزونه ډیر وي. دا چې کلیوالو سیمو کې ولې دا کچه اوس هم سیوا ده، نو کمیونټي میډوایف یا د صحت محکمې لخوا تربیه شوی په پیښور کې دایي ریناز بیگم وایي چې خو په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کمی او بیا د هغه ځای رواجونه او دغه ټول په ښاریو کې خلکو کې آگاهی هم وي او دلته د صحت سهولتونه هم ډیر وي.
د کلیوالو مسله باقی خپل همدایي کنه چې زیات کلیوال خو که هاسپټل جوختي او کلری وي نو یې خپل هم نزی نه کوي، یعنی هغه خپل کلیوال رولز او ذهن چې کمینو اول خوا تیارول دي چې ایا دا سونه سخت مرحله دی یو مور د پاره، هغه په خپل هم دینه لګلری دي دای باندې له تعلیم ورکول پکار دي چې دا تاسو خپل ټریټمنټ پکار دي تل پکار دي، نو هغه یو وجه دی خپل ذهنیت هم دی خپل سوچ هم دی، بل خبره داینه غربت هم کې دی شي، بل خبره داینه هاسپټل لري وي الته کې څه سہولت نه وي.
دغه ډول یو بل تربیه شوی دای صداقت وای چې داشته کمی هم پدې وجرغلی چې دوی کور په کور او کوسه په کوسه خلکو غرګرځي، په خصوصي توګه د ماشومان ناروغ زنانو ته پدې اړه آگاهی ورکول، نه علاوه په کورنو کې دوی ته د ماشوم د پیدا کېدو په وخت هر ډول اسانتیاوي هم ورکوي.
مختلف پروسیجر باره کې موږ هغه سره کونسلی کو، ها خصوصا کمی چې ډېر کم هاسپټل ته ځي بذات خود ز پخپل زما د نیم شپې هم د شپې 10 بجې 11 بجې هم زم په کور کې هغه ته هیلت فیسیلیټي ورکوم، نو په دې وجه باندې زموږ د زچا او بچا کې کمی راغلي دي میل وی او کفی میل وی زموږ د ټولو سره واسطه ده.
پیښور لیډرډینګ روختون کې د ماشومان ماهر ډاکټر ډاکټر سید محبوب علی شاه وای چې دا شرحه یا کچا نور هم کمی دي شي خو کچره اولس د ځنې خبرو پام وساتي. نو موږ جاتوي کچره هر ځای خلک د ماشوم پیدا کېدو په وخت او د وړاندې هم د ماهر تربیه شوی دیانو یا ډاکټرانو نه کتنه او درملنه ته دوام ورکړي، نو دا شرحه د دې نه هم را کمی دي شي.
زم سره عام توګه باندې درې عام عوامل دي. یو هغه د مور د طرفه دي چې کله زنانه چې وي په اکستریم ایج کې، یعنی د اخیری حد عمر کې، یعنی یاد 35-40 نه بعد یا د 20 نه مخ کې ودونو کې هغه کې چې د ماشومان مرګونه ډېر زیات کیږي. د دې نه علاوه چې کم دي د حمل نه علاوه په دې سمرزونه بلډ پرشری شوګر وي کورونه ټینشن وي هغه کمول یو ماشوم یا او د بل ماشوم په منځ کې کم سه کم درې سلور کاله وخت په فیکٹر کله چې ماشوم د لسو میاشتو نه په کمه موده باندې وشي هغه ته مونږ پریټم وایو. پریټم د وجې نه د ماشوم وزن کمی نه بل کم چې د شوګر زنانه دي داغه ماشومان وشي نه هغه هم ډېر په مشکله باندې بچ کیږي.
خو بل خوا ته د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سو سواره په دې باب لویل دي چې دوی د صوبې په ټولو ضلعو کې د صحت مرکزونه هم سیوا کړی دي، د ماشومان لپاره مخصوص روغتونونه هم جوړ کړی دي او دغه ډول نورې اسانتیاوي د یونین کونسل په سطح هم ورکړي دي. نو باید خلک د ماشوم د پیدا کېدو نه وړاندې هم او د ماشوم پیدا کېدو په وخت هم دغه د حکومت لخوا تصدیق شوی د صحت مرکزونو او خلکو سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو د سواد د مرکزی ښار منګورې زیاتره اوسیدونکو تر روژه ماتي وروسته په بازار کې جوړو چایخانو کې کینی الته چای څښي او پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو خبرې ترې کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم یوې چایخانې ته ورغلی، هلته له لاسو کسانو سره خبرې کړي دي او موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
دا غږ د منګوري اوسیدونکي جواد خان دی چې په یو دفتر کې کار کوي. جواد خان د منګوري نیو روډ په یو پخوانی چایخانه کې د ګرمو چای څخه خوندونه اخلي. دی وایي چې په روژه کې پس د ماښامه دفتر ته ورځي خو د کار سره چای څښل لازمي شوی دی.
پیشمونی پوری دو دل کسان ناسی سر بزانا کلا آگے والا پراٹھا یہ سامان تو باغی بانی مرس پورا چوا چاو دیر سورنا کی جا سڑیا سور برابر سکیے کی
تیرو لسو کال راسی چای جوړون کې پزل واحد چې پلاس کې پلی نیولې او د چایو په خولو په تیله کې وهی او د چایو پیاله ډکوي وای چې پروژه کې تر پښمنی پورې چای تیاروي. زیاتره خلک د تازه پیو او کم خوږو ولا چای خوخوي.
دا خو د دې خلکو بس د غیر جین ولی صاحب ته ورځ دې پسر دړي راځي دلته را چیس کی او خچه اور دلته ملایي کی دې وجن دا دلته راځي او چیس کی
چې څه کوالټي دا راته وکړم څه کم چې په خلک
کې داخله خدا چې پدې پکې تیزی پې پکې مزداري خامخا کنه او خپل خو کې درې چې هغه چې خو خیر مزداري
ماشي
دې ویش په څوره پیاده چې په پخې درته دا خو اوس چې کله کار ډیر دو ډیر پکې یو چې کله کار نه گزاره
پیتا کلن جاوید کاکا د چایو لپاره پراټه تیاروي. دی وای چې په عادي ژوند کې د سحر او مازیګر پراټه زیات جوړوي، خو اوس روژه ده. ماسوتن چې کوم خلک بازار ته راوځي نو د چایو سره ګرمې پراټه هم خوښوي.
گرمی موسم دا خوراک نہیں کی خوراک
پراٹھے پخیشمنی پوری
ان شاء اللہ اول روز خدا کم کمی نہیں گمر دگا نہیں سیل زمنگا ضرور سیوا کی تقریباً 400-450 سیل لے 500 پورے ضرور روز پا پر سیزن حقیقی دی پنجل سنور سے بیا ان شاء اللہ موسم خوشی نو دا 600-800 تقریبا 800
پاکستان کی د چایو پیداوار د نش برابر ده او د نړیوال اقتصادي شپیرن ادارې سټیټس ته تر مخه کال 2000 کې پاکستان د چایو پر غوښتو یو کم شپې تکړو ډالر سالانه ورکړي چې دغه د ټولو هیوادونو څخه زیات رقم ده. دغه رنګه په دویم نمبر امریکای سلپاسه 1.5 کروڑ ډالر او په دریم نمبر برتانیې سکم 15 کروڑ ډالر سالانه د چایو پتی راغوښتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
شکل میں پدڑو کڑو نو اثر بیا اور شکل میں پدڑو کڑو نو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کری پتر بیا بیتان میں لمبے بلے کری پتر بیا Oh, oh, oh.
لمبے بلے کرپ سریا بیتان میں لمبے بلے کرپ سریا